سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شوې وسه احمد زیم او تاسو هم ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلل شو خبرونه لرو. د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیا باندې خنخ کار کړه. ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت ویاندوی عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو خلاره خبرې اترې او تفاهم دی، او د ده په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې لا پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې وروسته له دې خبره کړه چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پلاویانو پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډاب وشو. نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنی غورزنګ پر فعالیت بندیز لګاوه. په بیان کې زیاته شوه چې د طالبانو حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت اغیزمنې ادارې دي د دوی په وینا له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقعي بینانه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر حکومت هم انتقادونه کوي چې د خپل ولس بشري حقونو سره رړونه کوي. د لومړنیو بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم د حق غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. لکندار څخه په ترلاسه شوی راپور کې ویل شوی چې نن سهار ته دغه ولایت د شوراباک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قلو اردو ویندوی نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تایید کړې ده او ویل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومتونو تر اوسه پورې د دې نښتې په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب او نګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ سوزلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پای په اعلامیه کې پر طالبان غږ کړی چې خپل واکمنۍ متعدل او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټول افغانانو حقونه ته ورکړي. دوی هم درس له طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل وطن شي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د استازو په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویش نور ټپیان شوی دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلنګ کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. یوی زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا 3.3 درجې وو نن سهار 9:43 دقیقې د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په 180 کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کېږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک یې نه احساسوي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولای دی. د غورزنګ په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیولو بيدرکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 11 نیټه د وستري جرګې تابعیا کړی ده. په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایل د حماس د بریدونو د کلیزې په مناسبت سړکونو تر وتل. د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یکشنبه د اسرایل پلویان لاریون وکړي ځکه چې یهودان په ټوله نړۍ کې له هم د یهودانو نوی کال نمانځي. د تیر کال د اکتوبر په 1 د حماس ډلې چې امریکا او اروپا اتحادیه تروریستي بولي پر اسرایل د پراخ او بې سره برید پر مهال یو زور دست و کسر و جلو شو خواهد دست و سلویخ نوری یرخ عمل کلد. ازادی رادیو پا انترنت که پازادی رادیو دوت کام که اوریدلی شی د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکول بهیر در کلی سره مخ شوی. خو افغانستان کې آیا ټول مېرمنې له دې بهیر خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده. خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
او هلمند کې کوچیان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یو مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دښیي چې افغان میرمنې په دلیز توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازې رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندویه ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت د بندیز یوازې سورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې دی. پر همدې موضوع مې په اسلام آباد کې د شمع د مشال راډیو برخې له همکار راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو د بندیز څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1990 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغې ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټولټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلیمانی فعالیتونه کوي، یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي، نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلیمانی ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي، دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې و کړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلیماني سیاست هم کولو، یعنی پارلیماني سیاست خو ګران دی چې هغه بندیزونه
اوس خټک دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایه غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته، دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي، لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت ته جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده، د پښتون قام، د پښتون ځمکه، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه، د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
بله مسله دلته. آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي، ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو دې راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق د ورکولو په برخه کې دوی دې راوګرځي، دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی سي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول، کدا لیکل شوی نه و، د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کېدو کم رویه کېده، هغه داسې والا که بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی، نه دولتي د
پی ټی ایم د غړو، پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون
سره کې هغه په څوک پر غړخه یو خبره دی، دغه کوي غندنه به کوي، وای بچیاره دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي، لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د راډیو مشال راډیو خبریال راشد خټک چې مونږ سره یې خبرې وکړې.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په فارولایت کې د وژل شوی ډاکټر کورانی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړوول شو چې میړې وژل شوی خو خزی ټپی ده. په فارولایت کې د طالبان د حکومت ځایي چارواکو په خطاید کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنه کوي. نور حال راپور کې
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونون لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده ورور می و وشکلن و مرمنی پینز وشکلن ببی لدولت ده طول و همده غختنه ده چی امنیت تینکلی هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده طول همده غواری چه نور ده چوکو نوشل شی
ده دقی دکتر ده مرمنی دکتر عاطفی ده کورانه یویغل شهلا بارکزی ازادی راژیو تو ویل چه حقا وز به سخت تپی حالت که پروختون که ده
بس خانم شان تخل نداره اشما عامله داره خانم مدت دو سال
ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشت امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره فراه ته تللي و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی به نن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه ولایت د امنیه قوماندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فراه ولایته دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تیره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قوماندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وصل شوی او ټپي دواړه ملکی کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان په شمیر سیندونو کې د سخت ورښتونو لامله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلامیا کې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو له امله د تلفاتو مخه نیول کېدی شي. جزئیات راپور کې ورو
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له امله د سختو ورښتونو او سیلابونو سره مخ دی، تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سیندونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه به د سختو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړباله په بادغیس، غور، هرات، دایکندي، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغو اوسیدونکو چې د سیندونو تر غاړې استوګندې غوښتل شوي چې خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره دې هڅې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې خلک څنګه کولی شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوه سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب په هکله وړاندوینه کېږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پرېږدو. دوم دا چې هغه په هغه لارو باندې لاړ شو چې عمومي او ټول ټولنې لاره یې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا، همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
د وای دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پریشي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې دی د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمې چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغلته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو په راکمېدو کې ډېر زیات اغېزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو یې کورونه جوړ کړي وي چې معمولا هلته د سیلاب د راتلو خطر موجود وي، په باراني حالاتو کې دې هغه خلک کوشش وکړي چې د دغسې ځایونو نه خپل ځانونه خوندي او امن سیمو ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیره ورځ د افغانستان په شپږویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرش
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کېږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینل ته لاره او د هغه له کارکوونکو سره یې ولیدل. اکسیوس خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیلو په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکز او تصفیه خانې شاملې دي. نور تفصیل به اسمت سروان واوروي.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی. له خبرونو ور اخوا
هلمند کې کوچن وای چې لبیلا بلسون سر مخ دي د غولت کوچن وای د څرځایونو روغتي خدمات او پاکو بون شولي هغه څه دي چې د یو سره لاسو غریبان دي. جزئیات پر راپور کړو.
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپل څاروي په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څارویو د څرولو لپاره اکثره سیمي ځایي خلکو د لمریز هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دښتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټول هلمند کې دي. یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین سي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماته یې.
اوس شپېته کلن شاولي اکا د دغه ولایت یو بل ځایي کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي. خوای درمل نه لري چې خپل ماشومان ته ورکړي. دې له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کشنیان هم ټول سي، نه بغل دي پراته دي، اوس هم په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سي دی جای وته، دا خوا ته جای وته تیر سي، دا کوشانو تخوګر سره نه را معلومیږي نه را ښکارېږي. دا مداده چې وروره یو ډاکتران دي راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دي را باندې وکړي، ډاکتر دي راشي موږ سره دي یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کېږي؟ زموږ غور ولې نه کېږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو، که څنګه ده چې دغه سي ورکړي دی ترې تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری اوس خداسې نه دي لکه پخوا چې څلور پنځه سوه میږم لرلې، صابن ته پورته کېدلو بېرته راکښته کېدلو. اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو، په هغو په جنجال اخته یو دی. نور خو نو ژوند زندګي خو همدا د کږدۍ په برابر ته وینې. دا خیمې ولاړې دي، هغه پینې پینې دي، هر ځای سوری سوری دي، په دغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوي نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغوی ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دوی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزي ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا اویا زره کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاریو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
لیدی سره بیا د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم د دریم نړیوال نندرتون په کابل کې جوړ کړ. د دغه خونې وان جان قنوي د یک شمه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون به یو ونې دوام وکړي. تفصیل پر راپور کې ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندرتون کې وسوه کورنۍ او بهرنی شرکتونه د یوې ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې ویان جان قانوید وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وسي او نړۍ ته ور وپېژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربېره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځانګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤلې فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوي هغه یې میرمنو ته ورکړي دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستن نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤول رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشګاه ده، دا بل خصوص د افغانستان صنعت ده، یو ښه زیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی، بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډېره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډېر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
د پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو ته وړاندې کوي. فیضی صاحب خیر اخره خبروند.